ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې اوبله ګړه کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې 2019 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان درورو خبرونه له ګل ایاز او
لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ولسي تحریک په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. په کابل کې امنیتي ځواکونو په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکام کړی او څلور بریدګر یې وژلي دي. او د سویټزرلند چارواکو د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق ورکولو په لټ کې د بې ضابطګیو پلټنې پیل کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي مسعود ویل سیاسي ګوندونه دي د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه د مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پوری کوي چې دغه رهداري نقشې بدل کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنی مالک نیولې دي او دغه کمپنی په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. مجسٹر جاوید مالک خبرارانو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنی مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای په حراست کې دی او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنی خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنی د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیونو ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال اړوي ته ویل چې په دغه حمله کې ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
او مسلکی شکل پہ وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته د وټل خلکو ته او پیرادارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د فتې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو تیر شپه د وزیر اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم په یو ملمستون حمله وکړه. د روانې میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پیلس ملمستون د حمله په ترڅ کې د سو بهرانیانو په ګډون سورلستنه وژل شوی وو. د نورستان ولایت په وانت واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ هم الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال خلیل الله زیای نن مشال اړتیا ویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندېش سیمه کې وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته سندې ویلي. په کابل کې د برتانیا نوې سفیر وايي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د برتانیا نوې سفیر کیرن اپایرس تیر ورځ په کابل کې خبرلارنو ته ویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخي په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سورز مخ کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې لکبل یې په لزګونو کسانو کارونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د سویټزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړي. د سویټزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلی چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټي نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا د دغو نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک یو هوټل نه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو ترمخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دننه اوسي. د هند په پلازمینې نوې ډلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د رواني میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندراپردیش کې د 40 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څخه د پاسه 250 کسان مړه شوي وو. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 386 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 5 وکټو په زیان 384 رنزونه جوړ کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 8.40 روپۍ او 8.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 43 ډیګري سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کې دونکو ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل.
چکه زمونگا پارٹی اے پی سی لذین دا خبر دے ذہن کی واچے چکدی کو واضح موقف اختیار نکڑ نبیا بے دے زے مونگا نہ بخو.
پاکستان حکومت په دې ورستاو کې په هیواد کې ترهګرۍ په خپله منځ وړلو لپاره شل نکاتي پلان جوړ کړی دی. د دفاعي چارو یو پوه وايي پر دغه تګلارې هغه رنګ چې لازم ده عمل نکړي.
کدا څو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی. پنجاب کې چې کم تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه جوړ.
او د کوټې یو دینی عالم هم په هیواد کې د فرقایي ځتاو تر خالی په خود ته د پای ټکی کې خود ذمہواری پر ولسی حکومت اچوي.
زب واز و نصیحت کوم قرآن و حدیث بوایم حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی جنگ جګړه به ختمی.
په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مئی پر 28 نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریځ خپل کی. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ وړ جزئیات دی له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده، نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونیست دی، او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورځنګ یوه بله غړي ثنا اعجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او کومه قرباني ورکړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لره کی، چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دي، چې دې واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ به کور په کور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشي، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې، چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي، آئینی طور باندې قانوني طور باندې، د ګړبړ نه بغیر د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 13مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندي غونډې نه وړاندې د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 13مه په ټولګوندي غونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے د معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ ایگزیکټ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی. نوموړی د خپلې کمپنۍ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې ایف آئی اے د یوې چاپې پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جعلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژندپاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه رپورټ اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان.
د سند صوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړې شوه. تمه څرګندېږي چې سریرش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سند صوبې های کورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو. د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی وو، پسه کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسی حدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپې والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بل خو یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ به بنیاد ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړل په خپل رپورټ کې هم دغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل داو چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات، وسوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سوو ترګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوې، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دی چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر ایجنسۍ کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دی کړی. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي هر څه پنجاب کې اس دغه نه دی شوی چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دفتر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه ایکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبې ورکیږي هغه باندې څه نه شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمې بولی چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. خپل هر طالبان چې دی هغه کې کویټه شورا هم شامل ده او اوس په لومګه وینو چې د کویټه شورا څخه دا هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به انکی کې مخکې چې مشرف په تور کې په چا باندې پابندي لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې ایکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي ایکټیو دي او بل جماعت دا وحات سعید والا هغه ایکټیو دي. دریمه د مدرسې فارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې وار لمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډ موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو پستر کو باندې تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کې بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته.
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگانه زمونو خاطر بوتونه تې کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اردنکو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش لخوا د یو شمېر سیمو ترنیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه د چارو پوهان څه وایي، د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې به واورو.
په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمې دی هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې فل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخوانی جنرال امر الله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیعه جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړل په ابتدا کې د سر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ترې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولونه او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او بلوچستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو تد او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي هغه سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسې بدي کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امر الله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغان.
یا ربی چې سمو د وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیب خټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لوګدی مودې راهیسې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې دوام للی چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادا کوي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعگان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیز پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل شوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. انشاءالله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بلور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فرد حکومت پر دې رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه چې اره تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازه په دې ورکوي چې علماو فتوا د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خام هغه اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي او دوه میټنګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنت به د خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي، نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي، نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقیزو نښتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي. د کابل امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال اډکی وایي چې دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د سویټزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2020 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بېضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې دې دننه اوسي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده.
لن خبرونه مول ګلیازا واوریدل او سوریدونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازې جوړوي او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله رم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ل شمسي توانای نه چلودونکې هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ د سفر اخري پړاو لپاره تیاری مکمل کړي دي. سولر امپلس 2 جهاز به له چین د امریکا هوایي ریاست پورې په 15 ورځو کې خپل سفر سرته رسوي. دا سفر به 15,000 میله وي. دا سفر به په بحر الکاهل کې وي. د دې پروژې منتظمین وایي چې موسمي حالاتو ته ګوري کچري خو نو هله به سفر پیل کړي. کچري د سفر دوران حالات خراب شو نو پایلټان به د پیراشوټ له لارې له جازه سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې موخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابوظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو چې د 200 ګنټو سفر وروسته امان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 43 ګنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته رسیدلی وو. د دې هوایي جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. د دې جاز د وزرو اوږدوالی 2.5 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. په بمی چاودونو کې د سرتیرو ژوند خوندي ساتلو لپاره بلاست پروف وال پیپر یعنی د کاغذ جوړولو کار شروع شوی دی. دا کاغذ په دیوال اسانۍ سره لګیدل شي او سرتیری به کولی شي چې له ځان سره یې د یو ځای نه بل ځای ته یوسي. په دې کاغذ کې د کیولار فایبر ته ته لګیدل دی. دغه کیولار فایبر سطح به د چاودنې په نتیجه کې کومې ټوکرې په هوا کې الوزي په هغه کې به کمی راولي. دغه وال پیپر یو نمونه د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړل شوی ده. د رویل یونایټ سرویس انسټیټیوټ سیډونکي جسټن برونک وای چې په ودانو کې دننه په دیوال لګولو طریقه نوې نه ده خو د سره با فوجیانو ته ډیره ګټه ترلاسه شي. دغه بلاست پروف وال پیپر د امریکایي فوجیانو لخوا د سلو ایجاداتو نمایش کې یو دی. د امریکا یو فوجي چارواکی وای چې دغه وال پیپر د فوجیانو ژوند بچ کولی شي. کارپوهان وایي چې د دستخط نه د انسان شخصیت په اړه ډېری خبرې را څرګندېږي ځکه چې دغه معمولي تفصیلات نه یوازې مانیخیز وي بلکې د یو کس په کیریئر هم اثر پرې باسي. کچري د ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک د مشر مارک زوکربرګ دستخط ته وکتل شي نو کارپوهان وایي چې نوموړی په خپل دستخط کې لومړی ټکی کیپیټل یعنی غټ لیکي. نو د دې ښکاري چې نوموړی ډېر پور اعتماده اوچت حوصله والا او په خپل ذات کې دننه اوسېدو والا انسان دی. همدارس د ایپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز دستخط ته وکتل شي نو دا لیک به همیش په برتلو او د دې سوکې به تیرې وي. نو د دې نه څرګندېږي چې نوموړی په مستقبل کې مخکې تلو ته ګوري. چې پکې زغم کم وو او طبیعت کې جاریت وو. بلخوا کارپوهان وایي چې د مایکروسافټ کمپنی مشر بیل ګیټس دستخط ډیر آسان دی، نو د دې نه ښکاري چې نوموړی انکساری دی او پر اعتماد هم دی. کارپوهان وایي چې په دستخطونو کې ډېرې خبرې پټې وي. کچېرې هم یو کس په دستخط کې خپل لومړی ټکی واضح لیکي، نو له هغې نه ښکاري چې دغه کس رښتینی او کلاو ذهنیت والا دی. کچېرې د یو دستخط لاندې لکیره وي، نو هغه کس خپل ځان ته اهمیت ورکوي. کچېرې د یو دستخط لاندې لکیره نه وي، نو هغه کس د خپلو کامیابو ذکر کول خوښوي. د دې ترڅنګ په دستخط کې تیرې لکیرې د بې صبرۍ او د غصې علامت څرګندوي. په چین کې چارواکو هغه پل چې له شیشو جوړ کړ شوی دی ولس لپاره پرانستلی دی. د چین په چونګ پینګ کې د غرونو په سر له شیشو نه د نړۍ لومړی پل جوړ کړ شوی دی. د شیشو د پل اوږدوالی 6.8 میټره دی. د دې پل په جوړولو کې د غټو شیشو استعمال شوی دی. په دې پل تلون کې د 0 فټو په بلندۍ هر څه صفا کتلی شي. په دې پل په یو وخت 270 کسان تللی شي او ټیکټ یې $10 دی. د شیشو په پل جوړولو $6 میلیون لګښت راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سماجی رابطو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل شخصي اکاونټ جوړ کړی دی او په لومړي 5 ګڼو کې نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما 6 کال وروسته خپل شخصي ټویټر اکاونټ پرانستی او په لومړي 5 ګڼو کې د فالوور شمیره د 10 لکو نه زیاته شوې چې نړیوال ریکارډ دی. د ولسمشر اوباما ټویټر اکاونټ نوم پوټس دی. د دې ټویټر اکاونټ یو خاصیت دا دی چې ولسمشر به نیغ به نیغه ولس سره خپلې خبرې شریکولی شي. دا وخت د ولسمشر باراک اوباما ټویټر اکاونټ د فالوور شمیره 2.5 میلیون نه زیاته شوې ده. په چین کې د یو کمپنۍ ارپتی مالک د خپلو 6000 نه زیاتو ملازمینو خوشحالولو او حوصلې اوچتولو لپاره د فرانس تفریحي ښار ته سیل لپاره لیږلی دی. دا یو نړیوال ریکارډ دی چې د یو کمپنۍ مالک خپل ملازمین سیل لپاره یورپ ته لیږلی وي. د ټایمز ګروپ مالک لی جین یون ارپتی دی او له 6 کالو راهیسې کمپنی چلوي. په دې کمپنۍ کې 2000 نه زیات ملازمین کار کوي. لی د خپل ملازمین خوشحالولو لپاره د فرانس تفریحي ښار کینز ته سیل لپاره بوتللی دی. په دې لړ کې په دغه ښار کې 100 او 120 هوټلونه بکل شوي ول. د 4 ورځو سیل کې ملازمینو د 1.1 کروڑ یورو نه زیات شاپینګ کړی چې یو ریکارډ دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 110 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پچ پرفیکټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. همداراز فیوری 7 فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم پچ پرفیکټ 2 په لومړي نمبر دی، فلم میډ میکس فیوری روډ په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم ایونجرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بمبئی ویلویت په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په 2 نمبر فلم پیکو دی چې 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په 3 نمبر فلم کچھ کچھ لوچا دی. د برتانیا مشهور فلم ډایرکټر ډینی بوایل نبه فلم سټیو جابز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی د ایپل بنسټ کې خودون کې سټیو جابز په جون جوړ کړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر ایساکسن په کتاب جوړ کړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د جون د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد خودل شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلم ایکټر مایکل فاسبندر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 منټه مړ شوی وو. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this.
You can't write code. You are not an engineer. What do you do?
The musicians play the instruments. I play the orchestra. I sat in the garage and invented the future.
Because artists lead,
and Hacks asked for a show of hands.
I love this. You don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you.
You're the only one who sees the world the same way I do.
No one sees the world the same way you do.
د امریکا هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ډینیرو نوی فلم دی انټرن ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اینی هاتوی هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډینیرو د ریټایر کېدو وروسته د فیشن په یو کمپنی کې کار شروع کړی. د دې کمپنی مشره اینی وی. دا یو مزاحیه فلم دی. فلم دی انټرن بعد د سپتمبر په 25مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې
کیږي.
Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program?
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules Austin.
Any tips before I go in?
Blink.
Blink.
She hates when people don't blink, it weirds her out.
Hi, Jules. I'm Ben, your new intern.
I'm glad you also see the humor in this.
Be hard not to.
I will email you when I have something for you to do.
I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me.
So you're Jules' new driver?
No, actually, I'm her intern.
That's hysterical.
My intern sure keeps busy.
Mr. Congeniality. Everybody loves him.
You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking.
Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to...
نندی سینما مشهور مزاحیه اداکار ارشد وارسی نوی فلم گڈو رنگیلا با د جولای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې امیت شاه، رونت رای او ادیتی رای هم کار کړی دی. په فلم کې د هندی ټولنې کې تعصب په مزاحیه انداز کې ښودل شوی دی.
گڈو رنگیلا اور پارٹی کی طرف سے آپ سبھی کا سواگت ہے.
کل رات ماتا کا مجھے ای میل آیا ہے. ماتا نے مجھ کو فیس بک پہ بلایا ہے.
ہم کیوں نہیں بن سکتے گینگسٹر؟
روٹی بھی پیٹ کے بل لیٹ کے کھانی پڑے گی.
تم دونوں کے لیے میرے پاس ایک کام ہے.
ہم لوگ کڈنیپنگ نہیں کرتے سمجھا.
کم سے کم 10 کروڑ کی فروتی ملے گی.
دیکھو تم ہم لوگ کڈنیپنگ نہیں کریں گے سمجھا.
سلمان پسند ہے شاہ رخ.
آپ سب لوگ آگ کی شامی بلو ہاتھ جوڑ کر وچن دیتا ہے کہ 2 دن کے بھیتر اگر دونوں کی لاش آڑے پیڑ پر لٹکی نہیں پائی تو بلو ایک باپ کی اولاد نہیں.
گڈو دایا انڈا کے بایا انڈا؟
بھائی بایا نہیں بھائی دایا.
تو کنفیوز کر رہا ہے یار.
صاحب ہم تو معمولی اوکیسٹرا والے ہیں, بس گا بجا کے گزارا کر لیتے ہیں.
گاتے کم ہو تم دونوں, بجاتے زیادہ ہو.
بدلہ لینا گولی مارنا تو مار لو, لیکن پہلے اس کو مارنا
رنگیلے
کیونکہ اس کا آئیڈیا ایسی کا تھا.
تو کیا
مجھے لگی ہے بھوک, میں تو کھانا کھا کے مروں گا.
ہندی سینما لومڑے 3D ڈانس فلم اے بی سی 2 ٹریلر پور شوی دی. فلم اینی باڈی کین ڈانس 2 کی زوان اداکارانو ورن دیوان, شردا کپور او پربا دیو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند د ڈانس یو ډله سرنګا خپل عروج او زوال ګوري. فلم اے بی سی ڈی 2 با د جون په 19 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Should I tell him or show him?
Guys, get ready for Vegas.
You like Indian food?
I love Indian
food. She likes Indian food.
Oh, dheema dheema dheema.
गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकेंड चांस।
एक हजारों में आग है जितनी, है लहू कौन था मेरा, इंडिगो में फिर भी खाक सारों का।
कदरमन ओरिजिनल को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम द नड़े नंगुनु की दिलचस्पा और हैरानवुन की मालूमात वा ओरिदल उस पुल कोरबा गोलायास ते इजाजा वर करी पबल प्रोग्राम के बाद तासी खिदमत की बिया हाजिर यू तर हगे पूरी पलवी अल्लाह मुस्पारन। मशाल रेडियो स्तासो पखवाखा स्तासो पजबा।
मीडिया और जवानान द मशाल रेडियो पोनी जखबरवन मीडिया और जवानान की मजा अहमद शाह आजमी हरकल कौम। په پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمه زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکول پر وخت د ځوانانو پله درنوي. که څه هم په پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټي وي چینلونه، ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي، خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی؟ دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري، میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. پاکستان کې دا وخت تر یو سل زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورځپاڼې دي چې په مستقله توګه خبرونه، راپورونه، ځانګړي خبرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څه غوښتنې لري، د مومنت ایجنسی له حلیمزو سره اړ لرونکي ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې تر 50% زیات ځوانان دي، نو د ځوانانو لپاره دي ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50% به د نوجوانانو، نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډېر زیات ریشو ده کنه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره داسې صحتمندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حوالے سره، د موجوده حالاتو زده کړې حوالے سره هم هغوی زده کړو کې، او د نور یونیورسټینو د بارني یونیورسټینو په کنټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زمنګ ملک کې څه کمې دي چې هغه موږ پوره کړو، چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي، دا غوی سوچ منفي پاتې نشي.
د مومند ایجنسی له پندیالی سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي.
زما دا غوښتنه ده چې راز موږ ته نخ نخ پروګرامونه وچلی، خاص کر د تعلیم باره کې، کم د آینده نسل چې را روان دي، تشدد نه زموږ ذهنونه ووري او خ نخ د کاروبار اپورتونټي طرف ته زموږ ذهنونه بوزي، چې راز موږ د خوشحالي طرف ته، د کم معاشره چې کم ده، د کم خلک چې دی، د دوی د ذهن د کم کنفیوژن چې کم ده، د کم احساسي کمتري چې کم ده، دا کم از کم ختم شي او زموږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي، د ذهنونه هم زموږ صحیح شي او ورسره ورسره نور خوشحالي راشي ملک.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي. له شمالي وزیرستان سره اړ لرونکي ځوان نصیب وزیر وای رسنۍ باید تعلیم، سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک ټوچ کیم سه حالات لکه خلق خبرول دغه یو د میډیا غټه ریسپانسیبلټی دو، خو په چار داسو چې میش په غش مطلب سم سنخیزی نه روالي دم راز یو کې نه هایلایټ کوي، او غټ میش د پاکستان د میډیا نه غټ رغ میش دا غوړي چیرې چې کیم سپورتس ایونت کې، خاص کر ایجوکیشن چې سره کیږي، ایونتس کیږي یا مطلب سره سیمینارز کیږي یا نیرا ډیولپمنٹ سیکټر باندې چې سره شي کیږي، په چار دو چې هغه د میش پاکستانی میډیا هغه تاسو یو توجه ورکو. ټیک ته د کومې مسلې چې روانې دي په داسې چې دی امپارشل شي، چې داس نوی چې یاره دی یو سایډ ته شي، بیلنس په خپل ریپورت شي، دی بیلنس وسو.
د مومند ایجنسی له غلنې سره لرونکي ځوان فوزی خان مومند هم وایي چې پاکستانی رسنیو ته په کار د چا اخلاقي اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او ورسره د تعلیم، روغتیا او ټولنیز ستونزو ته پوشش ورکړي او ورسته پاتې سیمو ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کوم څه پیش کول غواړي هغه غینې مخکي او کار دا دی چې یاره دوی خپل ریپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ اف ایتکس پاغې کې شاملې، به دا غینې علاوه کوم پروګرامونه پیش کینو پاغې کې زمنګ چې کوم بیسیک ضرورتي بنیادی پاغې کې هیلت ایجوکیشن یا کوم سوشل پرابلم شو زمنګ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي چې یاره یو علاقې کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسیلیټی شته. دا مسلې چې کوم دی هغه د گراس روټ لیول نه دا ویرو چتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نورو علاقو ته وخی وس پلاور کی رسم مساله دلته هیلت ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه چې تاله لګي یو معمولی مسله دی روچ ته کړی یا د سی نور مسلې چې لکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پختونخوا شو بلوچستان شو قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی هغه نه روچتی.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې لکه بلې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په بنو کې میش د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرو نور کول بند کړي.
سوشل ایشوز چې څومره دي بالکل د دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي، کرایم رپورټینګ دی دا بالکل سوغ دغه سایت تک او سوشل ایشوز چې څومره دي په دا باندې دا بخې ډېر زیات پروګرامونه کو چې پداسه سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو نی بیمارو ان چې څومره د معاشره خلک ته چې دغه وکلی ته جنور اسوینن کته میډیا وکسه په شاري نه شمادو دادو نو رپورټرونه چې کیم دي یا چې د کی د کیمه مرکزی پالیسی وی دی ټی وی د اخبار اته پچار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چې خپل ځن وویني په چې یاره د میز مسله باندې وکی چې د خلک وژاګل د چا د به مسله د چا د روډ مسله د چا د هیلث مسله د چا د ایجوکیشن مسله د څک معذور دي چې ته امداد پچار دی د دنیا ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځن ورسه.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي د کوز در یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي بنیادی مسایل راپورته او هغه د پنه شکړي نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکار دادی چې کم زیږي هغه هر یو ډیسټریکټ تورسی، هر یو کلی تورسی، بیا هر یو کلی کې هر محلې تورسی، هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریئل مسایل سي، کم چې بیسیک نیډز دي هغه اگر واخلی هغه چې کم دی هغه باقی عمر ته شو کی نو موږ دلته وګورو یونیورسيټي خبرو کوونو په یونیورسيټي کې موږ هغه فیسیلیټیز ملاويږي خو موږ کلی تلاړ شو کلی کې موږ هغه فیسیلیټیز نه ملاويږي. دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي چې کله د یو بشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پوره شي په میډیا پترو باندې مخی تراشی پوره کیږي بل چې هغه مخی تراشی.
لفاټاو د پاکستان د ورسته پات سیمو سره لرونکو ولس له پاکستاني رسنیو ګلمند یا وای چې دوی له پامه غورځولي او ټول وخت د لوی شارونو پیښ تور کړی دي. د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو لکباله د فاټاله بیلابیلو سیمو څخه به کورسوي کډوال ځوانان وای چې رسنی په دې حالت کې هم پام نور تکوي. د خیبر ایجنسی له تیرا سره اړه لرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستانی رسنۍ د قبایلي سیمو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زمونږ د فاټا خلک دي ډېر متاثر شوي دي، ډېر ځلن شوي، موږ مطالبه د میډیا نه، د حکومت نه، د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چې وس لري د دې خلکو په سنسریټي سره توجه ورکړي، کوریج ورکړي، د دې مسایل حل کړي. دا نه صرف اناؤنسمنټ وکړي، بیا هغې چیک اینډ بیلنس نه وي اوس په نسه وخت کې دي 25,000-10,000 روپۍ ورته اناؤنسمنټ کړي، حالانکه په هغې باندې خو هېڅ نه کېږي. د کورونو چې کوم د دې تباهي شوې ده، زمونږ ډیمانډ دغه چې د میډیا دې په دې رول کې حکومت په دې شي باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټا کې کومه تباهي شوې ده چې دې کم از کم سنه مطلب د کونو د ابدکاری پرسنه وکي.
لا اف ار لکی سره اړه لرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ د وطن مهمې مسلې راوسپړي خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان میډیا نه خو مې دا باور پشترای نه خو بیا خو د توسه په وسط سره دا غوښتنه کو چې خدای دې پوره د میش د وطن کې مې مسلې دي، عملی مې مسلې دي. غوټه خبره دا د شنن ټیم کې میش په وطن کې کې مې د دشتګرته په نوم په کیسه خبره روانه ده. په چار داغه دوه چې پاغه ښه پروګرامینه وشي خو پروګرامینه خو هغه خلک په کو کو چې هغه کې میش د وطن په مقافونه موجود خلای د جرګه خلای په خبره کې صافي یي مطلب د وطن مسله جواته کو اته حل درستل یو طریقه کار وکوا غا میسج خلط ورسی بیا کدای شي تاسو خلکو ډیر وچ انشل دغه نو ډیر زکړه وکي به سبو زو داس بل داس بل داس بل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کدای شي د ډیر مسلې میج دغه سره حل خشي او د تور تیر نه میجرو خوځي.
د شمالی وزیرستان عصمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي اجنسیانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي.
موږ چې قبایل ایجنسیز چې کمی دي سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي دی چې کله ټاک شو کی نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارٹی پارٹی ورکر یو پارٹی ورکر چې دی ټکشو ته وغړي هغه ظاهر خبر ده هغه نه زما د قبایل بکا غړي نه د پاکستان بکا غړي هغه د خپل پارٹی بکا غړي چې کم د دی خپل مفادات دي هغه چې راشي زموږ چې کم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټکشو کې وغړي هغه د وغړي یاره تاسو خلک ولې یو پارٹی ممبر چې هغه زما د علاقې نه هغه به دومره خبر نه زه به ډېر خبر وم.
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خپروي نو ولس اخیسته ورڅخه کوي. د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم کتاب او خاورې سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کول پام د عدم تشدد پر خوا واوړي.
پښتون ډیر زیات د احساس محروم ښکار شوی دی خو زه دا وایم چې بیا که پاکستانی میډیا ته ذکر وکړو خو د پښتني میډیا نشته کنه هغه پښتني د پوره د ځکه سن شکړلای مش کا وکسی کنه چې پښتني چاینلی نه دی په پښتې شبه کې هغه د پښتني نه دی دا مش بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چیرې د خلک سره شکړل غوړي نو پکور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامینه وکړو کنه چې ارتلین کای نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف ته مائل نہ کو اغه د ادم تشدد طرف ته مائل کو اغه په ذهن کې اغه خل هیرو ګون جوړ کو چې چا د کلم د کتاب د ادب یا د خور سره مینا دو په زید اغه چې د کې ملک او پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود او هیرو دا سه لکه کیم چې د فوج ول کسون دي کنه اغه هیرو ګون وی اغه کیم چې میش سره کیم شخصیت دی لکه خاص کر بچا خان شو یا د میش نور پښتونو شول اغه کسون خو به هید د نظر انداز کړي.
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولي او سوکالي په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي تر څو د خپلو خبرونو لاري یو مثبت بدلون رامنځته کړي. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی چشتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
نظر میں رنگڑ دچ پہر نظر میں رنگڑ مامد زڑا سارا پجنگاڑے مامد زڑا سارا پجنگاڑے دچ پہر نظر میں رنگڑ پر نظر میں رنگڑ جانند نظر پرلی اور واغز د جانند نظر پرلی اور واغز د جانند نظر سپرلی اور باز د جانا د نظر شیخ رازا قد زلزا گل شیخ رازا قد زلزا